وکونو د وی لامی په حواله کړی ده. په دې راپور کې چې د دسمبر پر 13 خبر سو راغلی چې دغه د تیلو ټانکر د و بهرنی هیواد بیرغ لري خو د هغه هیواد نوم نه دی یاد شوی. ایرنا خبری ژانس هم د ایران د سمندري ځواکونو د قمندان علي عزمایی له قوله ویلي چې په دې کښتۍ کې 1,312,000 لیتره قاچاقي تیل او 14 ماليزیایي عمله نیول شوی ده. ځینې راپورونه بیا وایي 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول شوي دي. تر اوسه کوم نړیوال سوداګریز شرکت یا بهرنیو حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران سمندري ځواکونه وخت نا وخت په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د قاچاق په تور کوچنۍ کښتۍ دروي. خو ایراني ځواکونو روان میلادي کال د غرض د نورو هیوادونو بیرغ لرونکي څو نړیوالې تیل وړونکي کښتۍ هم نیولې دي. د ایران د اقدام وروسته لاغه وسو چې امریکا تیر کال پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات کړل او د ایران د تیلو د صادراتو او نړیوالو مارکیټونو ته د دې هیواد ته لاسرسي مخه ونیوله. لویدیځو چارواکو د روان کال په سر کې د ایران یو تیل وړونکي کښتۍ په دې تور ونیولې چې د دوی په خبره د نړیوالو بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته په پټه تیل وړل. دا کښتۍ بیا وروسته بیرته خوشي شوه. امریکایي چارواکو د دسمبر پر 13 وویل وروسته له هغې چې متحده ایالتونو یوه ورځ د مخه په سوریې او عراق کې د ایران پلو ملیشو 15 مرکزونه وویشتل احتمالي انتقامي اقدامات په پام کې لري. ابو موسی جزیره چې د ایران په اختیار کې ده د جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک اهمیت له کبله په تیرو 3 لسیزو کې د ایران او عربي متحده اماراتو ترمنځ د لانجې سیمه ده.
د راپورونو برخه پای ته ورسېده. د خپرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیوي مجله خپریږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د تنزیه دوبلاژ ظاهر الله بابوجي کارونو ته کتنه کړې.
چې ډېرې تنکې نو دغه مچ ته وي مچه چې دونه په کوچو مینه ځان لمه خواله.
په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکي د ما لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونيري د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربيت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم شعري نه کړی. دا اوس چې کوم دور لمن تیریږو موږ بارود وخلي خلک
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
په الماری کې کتابونه سره سم دي. د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي. د پخلنځي خواته تیر سو
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوي شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډاک ته ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم ځان ته چې خپله برخه ساتمه ترخه ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
کیو جنت انزو خو رشتیا خبر دادا کیو جنت انزو خو رشتیا خبر دادا زمالا را جدا دادا کلا لارا جدا
لکه پښتون به جهادونه کوي چې څوک هنر نه لري فن نه لري هغه سړی په سړو نه دی حساب چې داغ د مینې په لمن نه لري. داونی د پښتو ژبې د یو نامتو شاعر لیکوال او څېړنکار ډاکټر خالق زیار د مړینې دریم تلین پروش. هغه نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې لیکاوه بلکې په اردو انګلیسي او دری ژبو ښه پوهېده. اروخات په پښتو ژبه شعر لیک او څلور کتابونه چاپ شوي. د ژباړې په برخه کې د خلیل جبران انګریزي ناول براکن وینګز پښتو ته ژباړلی. ډاکټر خالق زیار په 1955 کال د ملکنډ ایجنسی د درګې تحصیل د سدرا جوړ په کلی کې د ملک سعد په کور کې زیږیدل. خالق زیار لومړنی زده کړې په درګې کې تر سره کړې وي او وروسته یې بیا په افغانستان کې طبي زده کړې وکړې. په علی آباد روغتون کې دنده تر سره کړه او بیا وروسته د درګې په روغتون کې ډاکټر شو. په پښتو ژبه او پښتنو مین دغه شاعر تل په خپل شاعرۍ کې د پښتنو بد حالات یاد کړي او د قام پالنې په توګه نه سنبال غږی پورته کړي دي. ژاړم خپل ټوټي وجود ته ځای په ځای، زیاره چې کابل ته په تور خم زما. هغه د پښتني نظریاتي کاروان یو مخکښ شاعر او لیکوال چې کلونه کلونه د پښتنو د یووالي په پار غږ پورته کړي او د ډیورنډ کرښې یو کرغېډنه کرښه یاد کړي. د نوموړي شیرونه ګڼو سندرغاړو ویلي او یو شمېر ډیر مشهور شوي هم دي.
یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، او یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي، یو دمینه پسر جگ شمل ګرځي. کپنو راشت منش پیار کنگال دے، راشستا لے ونے اسم پخبلال، راشستا لے ونے اسم پخبلال، ہم بیر دسا تلے ہم یہ ٹال دے، راشستا لے ونے اسم پخبلال، راشستا لے ونے اسم پخبلال، تالے ونے اسم پخبلال.
تاسو به د بابوجی له نامه سره حتمی آشنا یی. کلونه وړاندې یو شمیر پښتو ویډیو کلیپونه د بابوجی په نوم خپاره شول چې ګڼ مینوالي پیدا کړل. د طنز او کومیډي دغه رول ظاهر الله په غږی زمونه لوباوه، خو دا چاره د یو څه مودې لپاره وزنډېده. اوس یو ځل بیا ظاهر الله بابوجی د نوي کومیډي او خندون کلبم لپاره کار کوي. په پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال زلاند یوسفزه ل بابوجی سره د هغه په کارونو غږیدلې.
زه ظاهر الله بابوجی او د ډیسټریکټ مردان سره مې تعلق ته تقریبا د 2000 نه د ډبنګ دی فیلډ سره وابسته یم. جی د ډبنګ دا چې سمرا پلاننګ او سمرا وازونه سونه د دې سکرپټ وی د دې ایډیټینګ دی دا ون مین شو دا ټوټلی زکم هر سونه کریکټری زموږ یو البم دی ګوړه کې 50 پای کې یو کلیپ ته ای کې ما تقریبا س د اتسلوې 48 کسانو کریکټر د مختلف اوازونه وکړي.
زه هم ډاکټر اتا ته دا رنگ خیر کړم، ما باندې دی وران کړ پتا باندې دی وران شي، او یو پته کې شل زله تا خېټه زما اوس پړدا نو کله کینچی او کله تولیه پاتې لتا نشي، او بس کړ ډاکټر نور مې دا زخمونه ما ګنډا یو زه پکې ولګه و تا ته مسانه شي او ما ته مسانه شي.
جدا د حد نه سیوا ګران کار دی. زه په شوی کار باندې کار کوم، لکه اوس د خرش پرش د خاکه دا 14-15 ورځې کې یو خاکه تیاری، نو پدې کې بیا دا سکاري چې لکه زه یو خاکه خوخه کوم چې را زه دا خبرې په کول غواړم، نو د سکرپټ ما غټم سره نه جوړیږي. دا چې کوم وخت کې په تکار کې نو د سکرپټ هغه ټایم جوړیږي، نو بیا دې کې زه ګورم لکه اوس خرش پرشته نو داغه لکه اوس میم سره شونډې بندي، نو زه سوچو کوم چې را دا لپسینګ چې کوم دی اوس زه یو جمله دا سه استعمال کوم چې هغه کې زه میم راولم چې دا لپسینګ زما میچ صحیح راشي کنه. جرلنډونه اسوي خرش پرشي ماشومان ورسنه استي، نو جرلنډو خرش پرشتوي او خرش پرش دا واړه وي چې مونږ ته کیسه وکا وي د شې شپه دا ولې زستاسو نیمس وي خرش پرش دا واړه وي چې مونږ ته کیسه وکا. دا سه زمونږ ډیر لبه مې دي اوس دی وخت کې چونکه ما ته خو ذهن کې بس یاد وي سبني وي لکه ګوړه کې 50 دربار دی جړاګانو اوسې خوندو که اوس ورته خان دا بل چې کم زمونږ سوپر هټ البم خرش پرش دوړه دباو اوس شلم البم زمونږ په دینی او ایر باندې راځي خټه او ګټه د نوی البم لګي ستا سره شریکوم. هغه صدا سي دی چې بابوجی په پارک کې ناستي پېستري خوري دغه د پاسه کوچی نو یو مچ راځي ډېر زیات تنګي چې ډیر زیاتې تنګې دی ور سکل جوټې کراټې کله یو سکل بل څه نو چې ډېرې تنګې نو دغه مچ ته وي وایي مچه چې دونه په کوچو مینې ځان له مې خواله نو داسې تقریبا بابوجی شو خرش پرش شو جرلنډو شو نانا شو دا یو څو کریکټرې داسې دي څنګه چې تاسو ته وختي مه ووي چې دا زمونږ البم کې نه نو زمونږ البم څوک نه خوښوي نه ګوري هر کال کې به زمونږ یو البم راته نو دې دوران کې چې کوم دی نو د سی ډي چونکې ختمه شوه نو هغه دور بیا داسې شو چې بیا د سوشل میډیا دور دی نن سبا نو اوس دا خټ او ګټم زمونږ په خپل چینل باندې را روان دی بابوجی پروډکشن باندې د یوټیوب نو دغه نه بوم مینوال خوندونه لی
څو کاله پسې دا البوم
دا تقریبا اووه کاله پسې دا البوم
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر را ځوابوي
هنر جاج
مننه استاد پښتنه دا کوم چې په یوشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې په خپلې دنیا کې غرق دی دغه ټکنالوژي او د اوسنی عصر پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې د متن په تولید
وسنۍ عصر او وسنۍ زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننۍ انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه د خپلو شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چې تاوان یې وکړ وخت یې لاسه ورک دی د تصورات دا دی چې زمان له مخکې شوی ده او دی ورپسې زغلی نو ځکه دی د حال شیبه له لاسه ورکوي دلته متن هم دغسې یو شی سوی ده نن ورځ د متن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو متن ژوندی وساتو څنګه کولی شو د خلاقو انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانیدای شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندې پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب سی لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي د نورو متن به کلمو جوړښت به یو څه بدل شوي پیش پاسوان دو پیشوان به کتاب
مفاهیم به ماغي
مفاهیم ماغي زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه دې ما پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري نه 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 اثر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته نه حکومت پیل کړای دی چې زمان باید الله سورن کو شی به باید الله سورن کو دا مونږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید ماتن ته ساور کو متن باید ژوندۍ کو، متن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلاریم باید ونشي لیکلای. د طاهر ځلاند په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرکم پیدا نشي کړلی. د یوې کوچانۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړلی.
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته شي.
انفرادیت یوه خبره، او انسان بېله شکه خپل انفرادیت بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ چې بل هیڅوک نشي کېدلی، او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اوریدونکی یو یې هم بل څوک نشي کېدلی، او هیڅوک د هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي. ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت که خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خو شته که نه؟ هغه یو شته، هم هغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي. که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا به دغه دا ما زمون چې را سره وي، بس څوک دا وایي تا ته سوی دا وایي، نو زه ورته هم یو یم ماته نه ده سوی. ځکه نه ده راته سوی چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سي، متن باید آهنګین سي، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سي، متن باید له تصویرونو نه ډک سي، متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي، نوې جنتونه شي، نوې ښکلاوې شي، نوې منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې، نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه به د سیند له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم، په دې نه کیږي. ګورئ مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر د شیخۍ له یوه ستر موقفه راولوېد شعر ته چې ټولو مسخره کوه. ولې نن ورځ د هغه مدرس ژوند دې چا په کار نه ده. نن ورځ د ده هغه نابې تازه شېبې چې د شمس سره دولدلې، او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي ذهني عاطفي رواني قالبونو نه بهر وته، او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول، او غوته د شعر جامې وراغوستلې هغه خلکو ته په کار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی دی چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو د بل نفر متن ده، ولو که مثنوي لولي، ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که د غني وي فلسفي شاعري لولي، ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده، ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند ساه په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړي. ګوري زه په داستاني نثر نه، ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېد. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوند په نامه، یو ناول ده، هلته دی لیکي. وایي دا کتاب زه هېچاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېر کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد درلوده چې ته یو تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک بل نه لري. ته هستۍ، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګوري چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده. دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علتم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو. مثلا 15 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینهګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه والا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځانو ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن وړی، ته له ژوند سره په خلاص، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي، د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر اوسې. د شمس بونيري له نام سره به خام خاشنایي د پښتو ژبې دغه قامپاله شاعر د کوزی پښتونخوا د بونیر اوسیدونکی دی. کلونه کلونه یې په کابل کې تیر کړي او د هنر شمه یې بله ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مترک پښتنه کوم چې زموږه هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشان خلک به تاسې پیژني، ستاسې له نامه سره به مشنای ښایي هغه ځوان کول چې اوس اوس را زرغون شوی، دوی ستاسې له تخلیق سره، ستاسې له کارونو سره ډیر نه یې آشنا. که چیرته یو ځوان موږ او تاسې اوري، نو شمس صاحب هغه څنګه پیژني؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وي چې کم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي، او چې کم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم، او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم خو چې زه میراث پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کاذبان دي او کشیران دي، چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدیده شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یوه خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وختو کې دلته مسلسل 9 کاله پاتې شویم، هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شویم، د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شویم، او د خپل چې په چا زه ډېر زیات افتخار کوم، او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب په وختو کې پاتې شویم. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعرې کړي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدای یوه خبره ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوه شوم مشاعرې نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه موږ تیریږو، موږ بارود وخلي خلق شو، زمونږ ستاسو په کوڅو کې وینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق موږ د مزاحمت شاعري وکړو، او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت د شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې مشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره وو. د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق، د قلندر مومن سره ناسته پاسته، د امیش خلیل سره، د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د صفات ادغام په 1971 کې وشو او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی نو زه کارکون ضرور وم. خدا را چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې، د ولی خان په موجودګۍ کې، په ټولو جلسو کې، دا چې په ملکن ډویژن کې شوې ده، موږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سایل به دا شعرونه زموږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی، که یو ته د ریکوم د لاندې بل دی او ګل دی که دول دی. دا به موږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چا ته موږ په نظر کې وو، او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نمونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم، نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه، یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یا د دولت او د ملګرو په کومک پاتې. بیا چې زه پاتې شوم، نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 10 کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي، ما شاعري هم په جیل کې کړې ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی دی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده، نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولې ده، کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولې ده، او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم. نو که قید ته تللی یم، ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري. نو کچیر تا یو شیر درنو اوریدونکو ته
مناسب چې ماته ست خبر وکا نو دا چې نن هم چې مونږه پکمو جلسو کې یا پکم تقریبات کې شاملې وګ دا کله هر چا غونډوي ادبی او شعری نو مونږ کوشش کو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پیژندګلو د خپل فکر د پیژندګلو آغاز په قطعات باندې او په څو شعرونو باندې وکړو زه هم تا ته دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی خدایا امن استقلال پکې پیدا کا دغه لوی افغانستان خو زما کور دی
خدای امن استقلال
پکې پیدا کی دغه لوی افغانستان خو زما کور دی او بیا چې الته زه کوم ځوانانو ته مخامخ کېږم هغوی ته خپل پیغام ورکوم نو هغوی ته زه داوم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي
ستا
په لار نه روانېږي دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا شعرونه وي
شام صاحب ډېره مننه ژوندی اوسي ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا د مونږ اوس واورېده تر ډېره پورې قام پالنه تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده فغان دې کړې سر له اوله ستا په شاعرۍ کې همدا و که نه اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وه او بیا وروسته قام پالنې ته راواوښت
اولنۍ خبره خو دا ده چې کچری بلپرز دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم هر د نوي دور چې سړی شعر کېږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي خدا یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کې او په میدان کې ودرئ نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کېږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر لطف اخلي خدا چې کوم په معاشره کې او په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي نو هغې نه پس لومړي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تا راته مینا کې پر ورو ورو راچولې
تا راته
مینا کې پر ورو ورو راچولې جانان ستا د لاسه په مزه مزه مې څکلې او دومره مخندلې چې تا اوښ کې څه سوله
دومره مخندلې چې تا
اوښ کې څه سوله ما د هغې اوښ کونه جامونه جوړول ما د هغې اوښ کونه جامونه
جوړول
سر مې ستا په غېږ کې ما پاس درته کتلې
سر مې ستا په غېږ کې ما پاس درته کتلې
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه
واه واه
واه او ته ته شان رڼا وې پیمانه وې زه او ته وې
ته ته شان
رڼا وې پیمانه وې زه او ته وې سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په کې خدای کوم شراب در نه غوښتلې او تا ورته د جام بدل کې شونډې ورکړې خدای را چې بیا زه راتلم نو زه را چاله متاثر وم د مولانا او د جاګیردار نه متاثر وم نو دویم د دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دې نه کړی دی هغه دا ده چې نس کل ګناه ده نس کول کفر دی
نس کل ګناه ده نس کول کفر دی
بس د مولا خپه کول کفر دی خپل جماعت کې ځان ته چړی ګړی زما تشډمو ته کتل کفر دی او پیغله جماعت ته راوته ویلې توبه توبه مولا تلل کفر دی
ډیر مننه شم صاحب. په اخر کې بزموګه ځوان کول شاعران چې تاسو غغوري زموګه رادیو مجله زموګ ډیر ګنډش میر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په خبر کې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپال شاعر په توګه دی و داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی، مبارزه دی کړې ده، منډې ترډې دي وهلي، لوګې تتندې دي تیرې کړې دي. هغوی ته د پیغام څه دی؟ لنډ پیغام دی ورته.
د ټولو نه غټه خبره خدا ده چې د ژوند زه درې کالو ته ورسېدم او روان شم. د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کېږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر د پار زه جنګېدل چا ته مشاعري کړې ده زه خپل تغ بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړ نه شم چې زما فکر مړ نه شي او دا لاره مړ نه شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده، خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یوه بله کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلي اجمل پسرلي لیکلې چې هیر نومیږي او زموږ همکاره فریبا ظاهر یې راوروي.
د اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده، خدای خدای میکول چې څه شې سوي وي. لکه چې دعا مې قبل سوي و، د په خندا غیر راکړه. تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګیدلې و. د شې ترمرنی ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوا ډوا، خو اوس کوټه چارو ده. په الماری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تیر سو. په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه، داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتۍ همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کېږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښېني، د دې خبرې یې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې. ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. پر موټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړې. ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وګراوه. ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ دغسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته، راژغ یې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د څټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کلیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کلیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادگار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل وی بنا او کین چرت زیبنا، لار بدل وی بنا اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی تا سر زمان زمان خبری پاتی دی تا سر زمان زمان خبری پاتی دی
یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتما، گنی توبه میوه چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبری تا مجبوریم دا به وساتما، گنی توبه میوه چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه دا و بل تش لخبرو دک ده، زکه سر هر تن در تنی سما و زر ساتما. یو کی مینه دا او بل تش له خبرو ډاکته، ځکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه. چې مینه نه د دانو څه دی خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستا د راتلو لارې ته ګورمه کږیږي به خود، د سترګو کسی چې تمام ورځ کاږه ساتمه. نور مو ویریگا د نظر تاو بدی و نسیزی، نور ز پسترگو کی نظر سر و بساتما. پا هر محفل که می ملگری تش پا دغرتی، چه د محبوب ناما پینز وقت پخلا ساتما.
باوجود دیچ تا تلا رنا، چس رلا رجوڑنا الب چس رلا رجوڑنا پلو
دیواد زن لپار جون